السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار مرالی بشیری قربانه ده. خو په سر کې د دې سات خبرونه اورو. کابل کې 14 نن سهار دوه تنه ټپیان کړل. روزګان کې له جګړې بې ځای شوي وایي چې مرستې نه ورسیږي. او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې 14 دوه ملکی کسان ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې د مقناطیسي ماین له کبله دغه 14 نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر شوې ده. تر اوسه د 14 مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې وړمه ورځ هم په یوه ټونس ډوله ښاري موټر ورته 14 وشوه چې مسؤلیت یې وروسته بیا داعش وسلوالې ډلې ومانه. په هغه 14 کې د دشت برچی په سیمه کې شوې وه. د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبریال هم ووژل شو. طالبانو ویلي چې داعش د ځان په وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي، خو دغې ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر سردار داود خان روغتون ډلهییز برید وکړ او تر دې وړاندې یې په کندهار او کندوز کې د جوماتونو دننه خونړي بریدونه کړي دي. اورزګان کې له جګړې یو شمیر بې ځایه شوي او بې وزله کورنۍ وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند کیږي. 45 کلنه شاګل چې د کورنۍ د دیارلسو غړو سرپرستي ورلغاړې ده او جګړو له چارچینو ترینکوټ ته کډه کړې وایي تر اوسه یې د مرستو مخ نه دی لیدلی. هغې چې په تیرو جګړو کې په دریو زامنو بوره شوې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه غوټې خلاصې کړي.
بالا خپل کندې چې باندې ورکی آی په زوی می دی ا دې په کور کې دی و به من دې د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوژې څخه د پلمې ته خولل بالا خو می خې دا یو چې ګور خپل وانه ته ورکی کنارا ورې دا لازم مال بیا ورې د لوخته طالبان دا میاشت و ما د درې مې بیچ راغلی وی.
په اورزګان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر محمد آصف د خلکو دا ستونزې تایید یا رد نه کړي، خو وی ویل دوی باید د هغو کسانو پر ضد ودرېږي چې حقونه یې خوري. سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضیا لاروین وکړ. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له اندونیزیا بهر یې د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوو چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په اندونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي، خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. خپله اندونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې لارۍ کته کړي او نورو کسانو ته سپارلې دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارۍ چلوونکی د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري. اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو اندازه پر پخوا کمه شوې ده، خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 300,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکني کال په نسبت کموالی ښیي. او امریکا کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللې دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویل د کیوبا له حکومته غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ایزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډاره پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت رهبری کوي د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږ نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې شپږ سوه او پنځوس بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې شپې ورځې تېروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میرحمت صاحبای پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امینه وردک او د تلویزیون لا ویندوی سی احمد زی سره خبرې کو او ریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پښتنې کوي یا هم له موږ سره کومه تبصره شریکوي ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دی 00420221201. موږ د واتساپ شمیره هم لرو، تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ 00420221201. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ د سکایپ نوم دغه دی ازادي.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو کولای سئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل تبصره پرېږدئ یا په لیکلې بڼه باندې کولای سئ چې پر دغه پته باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې خپل تماس برقرار کړو. ګورو که همداراز ځینې اوریدونکي را سره وي، د دوی ژغونه به راواخلو، د دوی تبصرې به راواخلو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې زنګ ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221201. او همداراز د تلیفون شمیرې دي 00420221201. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغ مات کېږي. که تاسو یو سم ځای ته یو خبرې وکړئ. بلې، و سلامونه دې ورسیږي. تاسو خپل نوم یاد کړئ. عبدالرحیم صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د رادیو ژغ کښته کوئ او تاسو اوس کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ. اوریدونکو فکر کوم چې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. تاسو کولای سئ چې که د تلیفون له لارې نسئ کولای، د انټرنیټ له لارې کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، خپلې تبصرې راسره شریکې کړئ. زموږ د سکایپ نوم دی ازادي.radio او د واتساپ شمیره ده 00420221201. او موږ هم همداراز هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس ونیسو. اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
نور بس دی. له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځشنبې په ورځ په همدې وخت بیا اوریدلی شئ.
یو ځل بیا خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. زه ملالی بشیر یم او د دې خبرونې تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه دي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغنه اوریدل کیږي. بیرته رابطه قطع سوه. اوس هم ګورم چې کوم نور اوریدونکي وي، یو بل اوریدونکی هم سته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم وایاست؟ بلې، و موږ ستاسو ږغ اورو. داسې ښکاري لکه د تلیفون شبکې چې سم کار نه کوي، سیګنال شای خراب وي. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. دا هم قطع سو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکی وي، یو بل اوریدونکی ستا. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ږغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم ووایاست. فکر کوم چې له دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوه. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي را اخلو، یو بل اوریدونکی به را واخلو. مهرباني وکړئ تاسو زموږ ږغ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم داسې ښکاري چې نسو کولای د خپلو اوریدونکو ژغونه خپاره کړو. هڅه کوو چې تر دې تخنیکي ستونزه دا ستونزه حل سي، او موږ وکولای سو چې له اوریدونکو سره مستقیم خبرې وکړای سو. په همدې حال کې هڅه کوو چې خپل میلمنې راواخلو. یو اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خوریکا ته سلام، او د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد ورسره پاړی کا کېم له لغمان.
همدرد صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. خدای دې وکړي چې تاسو هم روغ او جوړ یاست. تاسو د مخکښ شت زی خپرونه اوري. همدرد صاحب، نن به پر دې خبرې کوو چې وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو د واک پر مهال د افغان خبریالانو وضعیت څه ډول دی، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو. پر دې موضوع مو دوی خبریالانې را مېلمنې کړي دي، د دوی خبرې به هم اورو. که تاسو پر دغه موضوع تبصره لري یا پوښتنه لري چې میلمنو ته یې پرېږدئ، مهرباني وکړئ.
زه خو دغه وایم قورجانې، که نه حقوق خو باید چې که نه د نر او د ښځو ټولو خلکو ته ورکړل شي، که نه ځکه چې دا د موږ ملک ده او حق لرو، که نه چې هغه خپل هغه حقوق خلکو ته لاسته ورشي، که نه نو زه دغه وایم چې زیاتی خو ډېر سوی ده، خو په دې تمه باندې موږ هم یو دی د مو اوسېږي، که نه چې کېدای شي دغه دندې بېرته لاسو ته ورکړي، هم خویندو ته او هم ورونو ته. او بله خبره، زه دغه کوم چې دلته دغه چې حکومت به کله راشي په دې افغانستان کې، چې دغه پاکستان کې مثلا ایران کې دغلته ډېرې خویندې میندې اوسېږي، هغه نران سوچ له منځ نه وباسه، هغه خویندې میندې او واړه ماشومان حساب کا څه پلرونه یا ورونه پاکستان افغانستان کې اوسېږي، د دغه د رابطې یو بل سره بېخي په مړي او په ژوندي کې پار څه کې بند دي، که نه نو دغه ته به کله څوک داسې توجه وکړي چې آیا دغه هم انسانان دي او نړۍ کې ژوند دغه سهولیت غواړي چې خپلوانو سره میلاو شي سړی. نو دغه ته زه خپله ډېر تشویش وړی یم چې ډېرې خویندې او میندې ځورېږي، هم دې غاړه او همه غاړه، دغه تمال کا څوک لک توجه وکړي.
ډېر مننه همدرد صاحب. تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې افغانان په ګاونډي هیوادونو کې هم میشت دي د کډوالو په توګه، او اوس چې لارې بندې سوي دي د هرې خوا څخه افغانستان له نړۍ سره سفارتي راکړه ورکړه هم نه لري، اړیکې نه لري، نو د دغو کډوالو وضعیت تر پخوا لا هم کېدای سي چې خراب سوی وي. د تماس نیولو په برخه کې هم په دې په موضوع باندې به نورې خبرې هم کوو د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. صافی صاحب، زما همکار راته وایي چې له موږ سره د سیاسي چارو کارپو او خبریاله امینه وردک د تلیفون له لارې وصل شوې ده. امینه جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
تاسو نه هم مننه چې بستمو بلنه راکړه. سلام ټولو ته.
سلامت اوسی. امینه جان، په لومړی سر کې که په دې برخه کې خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبریالان له خپلو دندو ګوښه سول، د رسنیو دفترونه بند سول د دوی پر مخ، تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریکه کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځئ که ستاسو دنده هم له بینه تللې ده؟
البته په ټوله نړۍ کې رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي، خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي. د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنیو د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه دا پراته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي، ولې انتقادونه کوي، ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي، هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ولې خلکو ته وړاندې کوي نه. نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي. په اصل کې دا خبره نه ده، د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغه کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي، نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نوره توجه وکړي او د نورو موضوعاتو مخه ونیسي، د بدبختیو مخه ونیسي. او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبریالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی، بلې د خبریالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې، په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبریالان له پوره او په پراخه کچه باندې دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي. په ټول افغانستان کې 1350 رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د راتک سره بند کړي دي. اووه زره کارکوونکي، ښځینه کارکوونکي او نارینه کارکوونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې په رسنیو کې پخوا کارونه کول، یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی، یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځي نه، کار نه کوي، خپل کار پریښی دی. او چاپي رسنیو ته که موږ وګورو ډیر سخت ځپل شوي دي. 1500 چاپي رسنۍ چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي، نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده. نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده. رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي، او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولای نشي. دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي. د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي، سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي، او تر څو دغه مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي. رسنۍ د پریکړې په هر ټولنه کې، هر ټولنه رسنیو ته اړتیا لري. او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبریالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرول نهږي نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپي رسنۍ شته، او بل ټلویزیون، رادیو، هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټېدل امکان نه لري. نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس بشماره خنډونه رامنځته شوي دي دا به هم کم شي، او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
بله ډیر مننه امینه جانې د معلوماتو څخه تاسو ډیر مهمو ټکو ته اشاره وکړه. اوس چې پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي چې په افغانستان کې رسنۍ نور هغه سي فعالیت نسي کولای لکه مخکې چې کاوه، پر دې موضوع باندې به هم ځینې خبرې وکړو چې شذې په څومره سختیو کار شذو په څومره سختیو ځانونه رسولي و کار یې کاوه، درسونه یې ویلي و. په دې برخه کې که تاسو د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې لبده مرغه ځپل شوې نه دي. مونګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوې، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوې، د کار او فعالیت زمينه ورته بند شوه، دفترونه ور باندې بند شول، د خزو اړوند کوم وزارت چې دا ور باندې بند شو، همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوو، خي برنامه او پالیسي به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نور برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیز برخه کې ما فعالیت کړی او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې او بل حقوقي او مدني فعالیتونه دا زما په دو برخو کې ما دنده کوم او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیڅ ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم او زه دا زمينه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپل خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوای به وکړم او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کیږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ ووسیږم او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم لبد امرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت للاسه ورکړی دی او زه اوس فعلاً پر کوریم او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي او تر نن ورځې زه ورته په تمه یم چې دوی کله دغه امر رسانی به خلاصوي او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلا زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې لبد امرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمينه سازي وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خندونه جوړوي او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خويندې پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسيږي، دوی به د هر تهدید د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې به مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
ډیره مننه امینه جانی، تاسې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سیل، تاسې سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه ارزم د دې خبرونې دوهمې میلمنی ته حسین احمدزی چې د تلویزیون ویندوی ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. حسین جانی، مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې.
سلامونه ډیر زیاته مننه ژوندۍ ساغلی بشیر، مننه جمعي سری سلام دی د درنو اولیدونکو د ټولو کسان د سلام وړاندې کوم چې همدا زمونږ خبرونه اورئ. مننه مهرباني.
سلامات حسی. حسی جانی، تاسی د امینه وردک سب خبری واوریدلی، نو د تاسی که د خپل ژوند په اړه باندې مشته یو څه وایست چې تاسو د زده کړو او د تجربه په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې تاسی فکر کوئ د پام وړ وي چې تاسو ترلاسه کړی وي، او اوس هغه تجربو څخه تاسو نور کار نسئ اخیستلی یا هغه له خطر سره مخامخ دي؟
ډېره زیاته مننه ژوندۍ صاحب. په افغانستان کښې مې یوازې دا چې زه هغه که د رسنۍ په ډګر کښې ما فعالیت کړی دی، کار کړی دی، لاسته راوړنه لرو. دوی ته ورته ډېر شمېر داسې افغانان نجونې دي، پېغلې دي چې دلته په افغانستان کښې له کلونو کلونو راهیسې دوی ډېر زیات زحمت ایستلی ده، هڅه یې کړې ده، زیار یې ایستلی ده چې بالاخره اگر کال دوی دغسې یو درجې ته ورسېږي چې هغه کوم زحمت چې دوی ایستلی ده، هغه که د زده کړو په برخه کښې وي، هغه که د رسنۍ په برخه کښې، هغه که نور وظایف نورې دندې وي، په هغه برخه کښې دوی کار کړی ده. اگر کال نن ورځ دغه فرصت به دوی ته پیدا شوی وي چې دوی دغه کوم زحمتونه چې ګللی دي نن ورځ له همدغه څخه دوی استفاده وکړي. خو له بده مرغه دلته ډېر شمېر فعالیتونه په خپله تاسو مشاهده حاله شئ چې په افغانستان کښې هر څه په ټپه درېدلي وي، هغه که ښوونیز بهیر وي، هغه که د وظایفو په برخه وي، هغه که هر هغه برخه چې دلته په افغانستان کښې ښځو په تېرو شلو کلونو کښې دوی لاسته راوړنه درلودلې، دوی کارونه کړي دي، اوس په ټپه درېدلي دي او ښځې ناامیده په کورونو کښې پاتې شوي دي. هېڅ داسې عمر جنسه ده چې د اقل د دوی د آواز واوري چې بالاخره دوی په دغه برخه کښې که زحمت ایستلی دی، که دوی کارونه کړي دي. نن هغه ورځ ده چې هغوی هم د خپل ځان د دفاع لپاره، د خپل ځان د تحصیلاتو د پرمختګ لپاره دوی باید کار وکړي، د خپل هېواد لپاره دوی کار وکړي. خو له بده مرغه چې د دوی آواز ډک شوی دی. شته دلته په افغانستان کښې یو شمېر بنسټونه چې هغه اوس هم لا هم د ښځو په برخه کښې دي، چې دوی د ښځو د فعالیتونو په برخه کښې چې دی، خو تر ډېره پورې دغه بنسټونه دا ټول خیالي وو، دا هسې خوسې د ښځو په نوم باندې دوی پروژې واخېستلې، دلته په افغانستان کښې دوی فعالیتونه ویستل. او دا چې په اوسني حالاتو کښې دلته نجونې بخصوص د رسنۍ د ډګر نجونې دوی ډېر زیات سختو شرایطو کښې بند پاتې دي. خو له بده مرغه کوم فعالیتونه چې یو شمېر بنسټونو د دوی په نوم باندې مخ ته وړلي، پروژې به یې د دوی په نومونو باندې اخېستلې، اوس هماغه بنسټونه له بهر وتلي دي او له بهر څخه یو نیم آواز را اوچتوي چې ګواکې دلته په افغانستان کښې که نجونو درس ویلو که زحمت ویستلی وو، اوس د دوی حق خوړل شوی دی. بالکل دلته په افغانستان کښې د نجونو حق خوړل شوی دی، هغه که د رسنۍ په ډګر کښې دي یا هغه نجونې دي چې حتی اوس په پوهنتونونو کښې پاتې داسې نجونې دي چې په پوهنتونو کښې وروستی سمستر ده چې بالاخره هغوی باید خپلې لوړې زده کړې ختمې کړي، دوی یو سند به ترلاسه کړي، خو هغه بېچاره نجونې ټول په کورونو باندې بېسر نه شپه کښې دي، او دوی ته پته دي چې څه وخت به اسلامي عمارت داسې یو تصمیم ونیسي چې نجونې شي کولی چې هغوی باید پوهنتونونو ته ورسي یا بیا هغوی د مقصدو ته ورسي. همدا چې دوی پر دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې مونږ هم ښځو ته په ټولنه کښې یو حق ورکړو، دوی ته ځای ورکړم، هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت د دوی لپاره وضع کړی دی، د دوی پر اساس باندې به مخته ځو. خو له بده مرغه تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم څه نه دي شوي چې نجونې هغه امید چې لري چې دوی په شلو کلونو کښې چې دوی لاسته راوړنې درلودلې، ادقال نن هغه ورځ ده چې دوی کولی شي په ډېر ډاډ سره په ډېر اطمینان سره خپل دغه زحمت څخه دوی استفاده وکړي. دلته په افغانستان کښې په تحصیلي برخه کښې مونږ تاسو د اوبدو په ډېر سختو شرایطو کښې نجونې درس ویلې ده، زده کړې کړې دي، حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی خپل فراغ لپاره شه نه لري، خو دوی د زده کړو په برخه کښې دوی کوشش کړی چې هغه داسې یو ځای ته ورسېږي چې افغان نجونې له نورو هېوادونو سره سیال پاتې شي، افغان نجونې په نړیوالو ډګرونو کښې دوی وځلېږي. دوی هلته د افغان نجونو د افغان ښځو هغه مظلومه طبقه چې دلته په افغانستان کښې تر اوسه پورې پاتې شوې ده، او تل دوی دلته په افغانستان کښې تر پښو لاندې شوي دي، بالاخره دغو برخو ته دوی رسېدګي وکړي. خو له بده مرغه فکر کوم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم نهاد، هېڅ داسې کوم منبه نه ده پیدا شوې چې ادقل مونږ خپله د هغه غږ ورسوو یا خپل آواز اوچت کړو چې دا زمونږ حق دی، دا زمونږ مسلم حق دی چې مونږ په ډېر سختو شرایطو کښې که انتحار شوی دی، که انفجار شوی دی، که دلته عدفي وژنې مسله رامنځته شوې دی یا د نورو وسلو ډلو فعالیت د خبریالانه د نجونو د زده کړو د بهیر په مقابل کښې خنډ واقع شوی دی، د دغو ټولو سره سره مونږ دغه ټول رسک په خپل غاړو باندې اخېستی دی، مونږ وتلي یاسو، مونږ خپل درس ویلی دی، مونږ خپل کار کړی ده، او لا هم په دغه امید وي چې ادقل مونږ باید را اوسو ټولنې کښې باید فعالې پاتې شو، لکه څنګه چې د نورې ټولنې نجونې دي هغوی فعالیت کوي، هغوی کار کوي، هغوی نارینه وو سره په یو لیول په یو سټیج په یو ځای ولرسی د خپل حق مخه د خپل आवाज چت کړی دی ولې بعد امر غمل د تری سپرز په افغانستان کې هتا غل مرمل حقوق چې خپل تبعیت ورکړي شي هغه د ذکر به دی چې پر دې خبره ته موږ نه شو رسیدلې نو دا غوښتل چې اتیر شل کلونه کې د ذکر د بهیر په برخه کې یو لوی اندیښنه او تشویش د جنل لپاره ده چې دا قال د غل مرمل حق اسلام او مخه د ورکړي کې چیر باس اسلام او د شریعت په باندې د برخه کې همکاري وکړي د حقوق د بتځای کړي چې جنل ته د اجازه ورکړي چې هغه ورشي دا قال د خپل تحصیل او ذکر دی د پرمخې بیا پات چې په لوی بنسټونو په لوی اداراتو کې د خپل کار کول هغه بیل بس کېدل شي چې کچېر اسلامي مراتب وړي په دغه برخه کې باید همغږي وکړي په دغه برخه کې همکاري وکړي هیڅ د حکومت نشته چې هغه د پرته له خپل ځکه خپل حکومت جوړ کړي لکه څنګه چې ویل شوی دی په خپل ټولنه یو د یو جامع لیمه برخه تشکیل بالکل افغانستان کوم د څه چې چېرې خو د ټولنه کې کارونه کوي دې د سیسټم دي چې تخته لمدا د اسلامي مراتب چارواکي ورته مخامخ شي نو احيانا دلته په خپل کې یو ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شي چې دوی نشي کولای خپل خپل چارو ته د امر کړی دی له مان چې د اسلامي مراتب سره ا د خپل خپل د لمرني حقوق ته لاسرسي پیدا کړو.
حسین جان تاسو یادونه وکړه چې جنو په ډیره سختی سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومشته یو څه معلومات راکړي چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بل بدلته موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې نسې به چلتا ځکه د جنو وکړ لا هغه شرم غړي بیا پات څخه چې رسنۍ سره وځلې یا په خپل پندون ته دي تر هغه نور نور زده کړې کوي ترڅو ما په دې وخت کې شرایط کې تاسو دخل د دین کورلې دین فاميلیونو له ارخم ګواخ سره یا ماته وایي چې دا ډیر بد ده چې دې پندون ته دي کې نه الکان سره درته یا لکه دې څه څه دې تلویزیون کې کار کوي په دې چیلنج زما په مقابل خو سره لدینه چې ما د خپل کورنۍ سپورټ هي ما تر سره او چې بل اخره ما خپل لمرني زده کړې تر لسانس کې پرور رسولې چې اته سلولین بجې بدل کور ته خواتین تر هغه چې باید پنځون ته پوښ سره ورته یو معنا درس مسنسي دا هغه حالت چې په سلور کلین کې مال تطیر کول بل اخره تر لسانس کې مختلف زده کړو رسولې په چې د معاصرې په برخه کې نو موږ امتحان ورکړو چې بل اخره باید اده قضا زموږ د زده کړو به یې یا د زده کړو مکه لوړ سي پی ایچ ډی تاسو ورته خو له بده مرغه چې نو اسلامي امارات لږه تحولات تر موسه سره هغه چې د به یې د زده کړو به یې لکه خل سره مخامخ ته اغه که د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایم یا دې ته په نور دي مشکله دي چې دا څنګه کبله ترې پر موږ په دې لیټه باندې دي چې دا خپل خپل زغ د مخسري کوم پروګرام چې دا د پلانرو چې د لاس د مخکله شي په چې دا د درافنې په دغه کې ما د پنځون په جریان کې په هغه برخه کې کار تل کړو اغه چې ما وختل د پاتې او فال جنې پاتې په دې لنه کې چې زما په واس کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی دی د هدف ته ورسېږم ترې بل څه څه پر رسنۍ کې زه خپل هدف تر رسیدلې یم زه خپل خلکو ته زمبې غیر رسنۍ لاري خدمات کوم هله چې ټول نه هوادوالو ته دغه خدمات د قناه وړ وګرځي نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو ته د موږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه چې موږ څه دینه ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسی دی چې نو رسی دی په تل کې څنګه چې نوران د تاسو له بیل بل څه دی په دې څنګه چې موږ مخکې خلک جوړولای شي تر څنګه یې پی مثلا چې ډیر زکه جدي ننګونه د زموږ پر مقابلین فصل ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالیستان د بخصو د انجلو وزارت څومره بعد په څومره سخت شرایط کې دی راوځي دا څنګه چې په لسوالین کې یو جنې کار کوي د علاقې څخه راوځي یو خار ته ذکر کوي په مجموع کې دا غوښتنې د ننګونې دي چې سره له دې بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځانور او راځي وظیفې ته خپل د غدل د مجاري نشته لیدل.
حسین جان تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي کار ته ځي د تلویزیون خبريال یاست د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشت مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدل او اوس ترمنځ څه فرق ویني
د تیر کې کچم جورنالستان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیت لري مثلا تر لاسرسي لري لکه د مرغ مونږه د تیر حکومت کې ملي محدودیتونه سره مخامخ ولول تم خاصي د زموږ تنظیم راکول کې درته چې د مور غل باندې د واتي باسه لري یا ریپورت پرې جوړ کو اوس په لوی حکومت کې مونږه یو مشکلات را پیدا کړې چې خبريالان محدود شوي دي هغه چې د خپل بي مغه د خپل بزړه پښتنه چې بي بعد له مسؤل چارواکو څخه تعلق چارواکي یو بل کس بي چې بل کړ هغه د خبرخه کې مسولې دغه ته پښتنه وشي موږ نه شو کولای چې په ځانګړي توګه د لوبي څخه د خپل پښتنه کوو چې راځي نه پښتنه کوو استاد دې په څو نشه دې اداره چې هغه به تاسو موږ ته اول راکې چې تاسو دا څه ویلې دي که ممکن بل څه تاسو دا څه وایي چې تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکې نو په مجموع کې محدودیتونه سره خبرالانو په مقابل کې مطالعه تعالی طرفه محدوده او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تراوس په لوی حکومت کې د مشکلات لکه څه دي
ډیره مننه حسین جان تاسو ته بیرته راځو تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو اوس هم بیرته ورځم امینه وردک صاحب ته امینه جان له تاسو به پښتني وکړو خو اوس موږ ته یو اوریدونکو زنګ وهلې د دوی اواز باول راوخلو بیا به تاسو څخه پښتنه وکم مهرباني وکئ ازادي رادیو ده
علي سلام علیکم خورجانې تا تاسو ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم او د تاسو درنې ملمنې سره
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي ک تاسو خپل نوم وایست او د کومي موضوع په اړه باندې ک تاسو غواړئ چې یو تفسیر وکړي یا کومه پوښتنه لري
خو جنیز خلیده مال غزنین تشرا تمسکیم
مننه خالد جانی مهرباني وکي
تخور جنی دا خو دا اوسه دې موضوع باندې به خبرې وکم چې خو جنی ماریا دو اوریدلې تا خبرونه مې د شنه نه اوریدلې نه مې تا کې خلې خو بیا مخنه غواړم خو دا چې په دراتلن کې حالات ته باندې به یو څه خبرې وکم نه نه داس مې ویل خو جنی دا نوې حکومت سره خو دې مې هلې ټول خبرې سولې کوم وخت به موږ درسونه وایلو او کوم وخت دې موږ هغه واسو او دې موږ هغه وسنه ټول خاورې یری سوغه ټول وبو یوړل کوم چې موږ کوششونه کو زه خپل د دوله سم ټول کې ځکون کې ما شام دا نیت درلوده چې زه به لوړ ځکړی وکم زه به یو ډاکټر سم زه به د خلکو خدمت وکم کوم تاسو په هغه ټول ارمانونه می خاورې یری
خالد جان تاسو ته ستاسو شونځي تر اوسه پورې تړلې دی په غزنی ولایت کې نو تاسو څه فکر کوئ چې شته څه ډول خپل ژغ پورته کولای شي چې باید د دوی ژغ ته غوښونی ولسی او طالبان بیرته دغه شونځي پرانیزي
مونږ خورچنی یو خدای د دې موږ د شي مې وټولنه د شي باید زه خدای فکر کوم اساس خپل لاړه لمه انت اولی سوالیت ورک لمه اولی سواس سره خبري وکړې بیا خو دا شي خبره راته وکړه وای سید موږ دا ما غوښتوي لکه مال سي تاسو په دې د ریښتو حقوقو ته پام لرنه وکیاس موږ څنګه وکړو بیا خو یو دا خبره وکړه مال کتاشي دا شي وکیاس ښه تاسو د ریښتو حقوقو ته پام لرنه وکیاس تاسو به نوې کې پرسنیتو او پیژندل شئ بیا خو ته مې دا خبره سمې وکړه هغه شي سید موږ یو مکتوب راکو وای ټولاله سره لوالي سره د غزنی لوالي سره خبري وکړه نو اوس اوس مې دا پلان د چې زلاله سم هغه ته لوالي سره خبرې وکړم په دې اکل باندې چې ولی دا چې یو کار وکړي ولی هغه خزتونه یو اجازه ده او هغه بیا باید پاتې چې زده کړو ته هغه باید دی یو ځانانه مریض شي ورسي نو نارینه به څور سره وکړي هغه سره
بله ډیر مننه خالد جان چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړئ په راتلونکو خبرونو کې هم موږ ته زنګ وهلای سي لمر سره خپل نظرونه شریکولای سي اوریدونکو اوس هم موږ لمړی ملمنی امینه وردک صاحب ته بیرته ورځم له دوی څخه پوښتنه کوم امینه جان تاسو خبري واوریدلې یو شمیر شزو خپل کیسې کړې دي او موږ ته ویل دي چې څه ډول طالبان ورته ویل چې نور کار ته نسی تللای یا د دوی پر مخ باندې د دفترونو دروازې باندې کړي ځینو ویل چې دوی وهل سوي دي او تهدید سوي دي تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نزي تاسو ته څه ډول ویل سول چې نور کار ته مرزي
ملالی جان نن متاسفانه لپد مرغه لکه څنګه چې د خالدی خور خبرې ما اوریدلې زما په ټولنه کې زما د ولسترمنس دا ډول دردون کې کیسې له حد نه زیات دي نن د خالدی زما او زما د ګران ملمنی چې زما سره په بس کې دي د دوه پشان باندې په زرها او امدا سنجونه ماینده خويندې ځوانان مونږ په خپل درد دي ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاور سره یو شوی. دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهداف ته ورسیږي. له بده مرغه دا دا دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ماته ډیر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې هر خور او هر مور مایند چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې او لپاره چې دوی په دې برخه کې دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی. ورځ تر بلې محدودیتونه ډیریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه بله له بده مرغه چې د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبري سایټونو ته لیکنې لیږلې اوس دا کار پر ما بندیز دی. زه دا کار نشم کولی او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای بلکې زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې کدا کار وکړم نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه او خطه کیږي نو غو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پیښه ماته او زما کورنۍ زما نور خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بعد پیښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې موږ ګورو.
بله ډېر مننه حسین جان. تاسو ته براسم تاسو مخکې ویل چې خبریالانو ته ویل سوي چې کپر ځینو موضوعاتو راپور جوړ کړي له دندې به ګوښه کړای سي. آیا داسې موارد هم شته چې خبریالان پر خپل ژوند بیریږي؟ تاسو په خپله آیا داسې کوم وخت تاسو ته داسې فکر درغلی دی چې باید پر خپل ژوند باندې بیره ولري؟
بالکل ولې نه. تاسو دلته په دې ورسې کې یو شمېر هغه فکري اختلافات چې د خپلو ترمنځ شته ځینې داسې ډېر ګروپونه دي د دې ترمنځ چې هغوی فکران یو بل سره جوړ نه دي. کېدای شي ځینې پکې داسې فکر ولري چې ګواکې هغه کوم رپورټ چې موږ جوړو شاید دوی یا کولی شي چې تعامل په دغه برخه کې کور تر کړي. خو یو شمېر ډېر پاتې چې کله موږ دغه فکر مطالعه کوو یا دغه فکري لحاظ سره موږ ګورو یعنی حاصلان خبریال ته د دې په سر کې کتل کېږي چې هغه د خبریال ده هغه په ټولنه کې خپل رسالت سر تلاسوی او ټول مقدسه وظیفه ده ټولنه د ټولو واقعیتونو څخه خبري ده. که تاسو نشته په دې روایتي معنا الفاظه سره په ورته چې اته وی خبريات د شیطان په توګه ګوري چې خبريان یې نه شیطان. او دا چې ځینې داسې موضوعات شته چې هغه د تیر نظام په برخه کې هغه د بیرغ په برخه کې وي هغه د دولتي حکومت د تشکیل یا د نورو کارکونکو د تشکیل په برخه کې چې د تیر نظام خبر به څنګه رامنځته شي یا د تور تنظیم نور مثلا رامنځته کېدلی شي په دغه برخه کې کومه چیرې بحث کوي یا خبرې کوي ریپورت دغه یو یشمیر داسې کسان چې هغه د نظام خلاف کارونه ترسره کوي چې په تیر نظام کې د اوسني نظام دی نو کله چې موږ خپل واس او چې وو بیا په برخه کې ځینې تهدیدات راوځي چې ځینې محدودیتونه وځي چې نه باید تاسو دغه څه وکوي چې ټولنې ته د تعالی د اسلامي امارات نوم بچي. او دا چې دا څه واقعیتونه دي چې نه باید اسلامي امارات یو شمیر کارکونکو چې د نوي حکومت برخه کې دي دا څه کړنه ترسره کړي او چې چیرې راځي د حکومت او نظام د دې په لاس کې دا څه کړنه باید وکړي چې هغه د دې د دننه په کورډنه ما ګورته د قناتوري هغه د نړیوال د قناتوري پر څه چې دې ته دې د رسنۍ پیژندنې پاسورډ نه شي که خدای مکرم دا څه کړم د دې لور تر سره کیږي سم خاص د زادول کړنه په تر سره کیږي چې کچې موږ تاسو ولایتونه ته ورغورځي شاید ولایتونه کې ته دې دې زیات وځي خرابې دې دې تاسو پیښې چې هغه د رسنۍ څخه پټې ساتل کیږي نو په دې برخه کې شته چې موږ چې تاسو موږ په دې ډارې چې خدای مانا خاصه کچې موږ په دغه مورد باندې باسه کې ریپورت وکړو اټمان دا موږ ته خطر کې شي. مستقيما تاخذ السوق يكسر تجرب واخلان دي جاي من قطعه تهديديه تاجر ياخذ اتمنى اشتزني كسانش غير مستقيم بالاستاجون تجوخ في خوي اذا غسلني كذا في الوقت ونقدر تمجبر كي وقت المنتخبات كثير ساعات كذا وقت لاغينا سرج بوتي كرو تشي دتولني هذا دقيقه النظام فخباني عارفين قبيت مختلف
بله امینه جان تاسو څخه بپښتنه وکم تاسو د حسین جان خبري واوریدلې دوی ځینې موارد یاد کړل چې پر هغه باندې خبري اعلانو ته تهدید سوی دی یا دوی د بیر سره مخ مخ دي د شوتو د لاریونو پر مهال هم شذې وو هل سوی تاسو دغه ویډیوګان هم ولیدې د دوی خبري مهم واوریدې په بیلابیلو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو خبرې سپي همدارس د ګڼو افغانانو پرتل محاکمه د جل کې دوه ویډیوګانې هم خبرې سوې او د یو شمیر افغانانو د اعدام او داسې چې په کرینونو باندې راځړول سوې دي په ونو باندې د دوی جسدونه راځړیږي او همداراز سرونه یې پرې سوې دي دغه ډول ویډیوګانې په انټرنیټ کې وخت په وخت خبرې سوې دي چې دا په خپل یو ډول بیره خبروي ایا تاسو فکر کوئ چې دا همدا ډول چلند او دا ډول کارونو د خلکو په منځ کې بیره لا زیاته کړې ده او هغه خلک چې ورته مستقیم تهدید نه دي سوی هغه هم د بیرې څخه نور پر قرباني پاتې سوی دی او لخپل کار یې لا سخت دی
پرته له شک نه ګرانه چې دا موضوعات زمونږ ترمنځ په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا ویره زیاته کړي دا ورځ تر بلې دغه ویره زیاتیږي حکومت او خلکو ترمنځ نور هم واټن زیاتیږي او د دې واټن رامنځته کول دا د دوی پر ګټه باندې نه دي نه زموږ د ولس پر ګټه نه زموږ د میرمنو پر ګټه نه د اوسنی حکومت د بقا پر ګټه باندې دي دا ډول کړنې باید اوسنی حکومت د و مسول پتوګه باندې د ټول حکومت ټول افغانستان واکوس اوس د دوی پر لاس کې دی او دا د دوی داند او مسولیت ته چې د دا ډول خود سرانه کړونو لپاره چې هر ځای پیخي د ډول پیخي دا باید جدي وڅېړل شي او د دوی د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه ونیسي باید په نظر کې ونیسي یو هغه کسان چې اوس په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ دي نو کله چې دغه نور خلک چې دوی په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ نه دي کله چې دغه وضعیت ګوري ورځ تر بلې دوی ویرا زیاتیږي د هیواد نه هیواد سره مینا کمیږي او همدارنګه د حکومت باندې اعتبار کمیږي د دوی ترمنځ فاصله زیاتیږي او هر څومره چې فاصله زیاته شي دومره به ناخوالی په ټولنه کې زیات شي لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو پر کومه کچه باندې خلک له حکومت نه ویره لري له حکومت نه فاصله لري او دا وګراستر بلې دا نور هم په پراخه کچه د غستونځ په هواره شته ورته پام درنه ونه شي
بلې مننه حسین جان له تاسو به پښتنه وکم تاسو په رسنوي کې د شو زه حضور څه ډول ویني پراتلونکو کلونو کې
هر اوس دا کوم تعامل چې رامته سوي دی او اسلامي امارات دی حاکم دی تر دې راپور به تاسو ته د افغانستان رسنۍ تعقیبوي چې د جنو حضور ډیر سخت کې کمرنګ ده چې د دې په کې فعالیت لري هغه څه محدود ساتل شوی دی چې تاسو به ګوري چې د نشي کولای د خلک خپل فعالیت سماتو باندې مخکې شي یا دا غیر موجوده ده ورته دلته په افغانستان کې هغه کوم د دستار خوندې ساتل مثلا چې دا هغه تاسو لاندې توجه کیږي یا کېدې چې د دې دفاتر لوري دا به خوندې ته مثلا ورته ډیر ځای چې جنې نیول کیږي یا د ټولنې زموږ سره سم تاسو ته لاندې چې کچې د جنې راوځي رسنۍ کې کا کې اول خدغه د افغاني ټولنې کوم کلچر چې بیا ورته د یو ډول ننګ ښکاری په دې اساس نور څه مشکلات جوړوي د بل بل څه د دې ځکه کړي چې په افغانستان کې بیلابیل خبراتي کړي دي نور مسله ولر لې دي چې د دې څه په افغانستان کې اصلان نو وړي چې د خځو د وکړي یا خپل افغانستان حکومت نه وي حکومت دې اتي حکومت دا بیا هغه څه دي ته ورته چې سیالان سره موږ سیال پاتې شو نو په مجموع کې اوسنۍ حالات چې موږ ګورو د خځو فعالیت پر اساس کې ډېر سخت محدود شوی دی نو په راتلونکي کې زه ډېر زړه خوشبينه نه يم چې وضعیت همدغه دوام پیدا کړي انجینر ډېر په رسنۍ تر اوسه دا کوم شو انجینر چې په رسنۍ کې ډېر زړه په اندېښنه کې دي چې ما وړاندې تاسو ویل چې څنګه په تیر حکومت کې هم دومره په ډار ویر کې دفتر ته راغلي او تاسو شاید حالت چې موږ په دفتر باندې عمل شي دا همداسې نورو لارو ځینې کې ډېری موډل راته چې دي چې څنګه لاړې نه هم ته په افغانستان کې ختم شوی نه دا غویره موجوده ده چې خدای نه خاصه نن ورځ ما ژوند په خطر کې سبب زما ژوند په خطر کې ده نن ژوند له تاسو کې سبب نه له تاسو کوم دا کار دی خو دا په شوشونه دي چې په افغانستان کې په کورونه ده مرسته ته چینجن دي فعالیت کوي کار کوي تدیر خپل پوری او لوی خان دا چیلنج چې ویل شي کولای چې د خپل دغه زړه ختی چې دی راوځي رسنۍ ته خپل فعالیت سره کړی نو په مجموع کې څه فکر نه کوم راتلونکي کې د جونې پر رسنۍ کې پراخ فعالیت ولري.
بله حسین جان، تاسو مخکې هم پر رسنیو کې کار کاوه او اوس هم کار پکې کوي، تاسو مشته وایئ چې ولې باید پر جنو باندې دغه محدودیت وځه سوی وای، باید ولې ځنی دغه محدودیت بیرته لری سي چې پر جنو او شذو باندې لګول سوی دی، ځکه چې تاسو په خوا هم په مغه د افغاني دود لمخې په کوم جامو یا حجاب چورتول کیږي هر څه چې دی هغه کالی به تاسو مخکې هم غوستل اوس هم مغه کالی اغوندي، نو د دې یعنی پلمه څه شی ده چې دوی وای چې باید شذې پر کور کښینی؟
ولکه چې اسلامي امارات رامنځته شو دوی د واک په خپل لاس نیولو یو مثلا د درسنې د فعالیت د وظیفو فعالیت د یو ډیر لوی خبره ده، ځکه په مختلف ایران پاتیشن چې تر دې هم تر دې څنګه چې د درسنې کې پاتیشن د ډیر لوی خبره ده چې د طالبانو حکومت کې یو جنید په سکرین باندې راغلی کی هغه د بیا سیاسي فعالیتونو خپل مخوري تر اوله سره تر دې هم پوره چې یو خاند واقع شوی دی تاسو ته بهانه وي یا هر هغه څه چې تاسو موږ ورکول شو هغه به مسله ده دوی وایي چې ګواکې امنیتي وضعیت خراب ده مکاتب نه دی تل کول خو ځینې چې دوی یو نو تر ما سفر د چي دوکه امنیت څنګه الدا چار وخت سره چې موږ مرکه کوی با سر سره لرو دوی د دې ډاټ ورک وی چې اسلامي امارات په پوره معنا باندې تم نه دی راوسته دی او هیڅ پس کو وی رښتما اندښنه شته چې د دې بدن کې وضعیت د خرابې په برخه کې دی لپاره خان یا مشکل جوړ کړی تر دې پورته د جنو په خوځې د پیل په تړاو باندې یو بهانه ده پاتې شوی چې امنیت وضعیت څنګه موږ امنیت وضعیت په کتو د څه سره ولای هی جوړو چې دا غو پر اساس باندې د انجینیان وضعیت ته چې امبا مکه د ته دي یا هر هغه وظیفه چې دلته خځې لري د خپل فعالیتونو د واسطې هغه چې د تاسو خپل پیږي چې دا دریم نیمه سره باندې چې د اسلامي امارات خپل فعالیت تل کړی دی خپل کار کوي خپل سیاسي اړیکې له نورو وادونو سره دی پالي خو د جنګ مکاتب د پیل کړه باندې کوم څه دی ویل شوی دی چې څو وخت به د مکاتب ته پیل کې اخلي هغه که ډاکټرانو وي هغه که معلمینو وي هغه که په هر برخه کې دلته ټولنه کې د کار کولو د دې کار کولو زمينه ساده ده ته شوب دي ته د خپل فعالیتونو ته ځواب کړی تر دې پورې په وایلو کې خنده یو بهانه دی مختنیول و چې امنیتي وزارت خنه د امنیتي وزارت په کاتو سره بمونګه انجینر ته د درس کوبایلو جګه ورکو یا د دې وظیفې ورته دغه مو څه وکړو خو بیا په کومه خاطر د موږ تاسو ګور دغه مسله حل د خپل وای چې اس دوله کوم امنیتي مشکل نه ده نو نه پم چې د کوم بهاني پر اساس باندې د انجینر په مقابل کې دغه یو خان تاسو ظلم ورته ویلو چې دې رخصت دی او هغه چې اته د دې انجینر په تاسو وړاندې موږ چې د کال د پانتون اخري کال د مکتب اخري کال چې د کانکور ماده جوړه لري د نور د مسترې ما د جولري د پکوونو باندې نه ته ومبل بل مرغ چې دیتا ما کاتب ته لښو ورته لاله.
بلې مننه حسین جان، تاسو لمر سره په پاته سی پر لیکه اوس هم یو اوریدونکو غواړي لمر سره خپل نظر شریک کړي دوی برا واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
لالي خور سلامونه تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته ټول دنګ سلامونه وړاندې کوم دغه وخت نیک مرغ.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلی دی خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري.
رویس اخلاقی لمن ولایت نن لین کې ما زه غواړم یو څه نظر پر ورکم. اغلی
اخلاقی صاحب مننه، مهرباني
وکړئ. واکنم د شوزو په باخه کې خصوصا په هر برخه کې مو شوز ته اړتیا لرو، هغه کده رسنۍ په ډګر کې، کده ډاکټرۍ په ډګر کې، بل خصوص کوس راسو ته ډیره هدف باندې رسنۍ باندې دا ته ډیر هدف پوری فشار دی، ځکه چې دلته په هلمند کې هم ځینې رسنۍ بندې شوی دي، یعنی د خصوصا بوای طالبان د لوري ګواښونه ورته شوی دي، ځینې شزینه بوای ته ډیر هدف وس په کورو کې دي، یعنی په خپل کورو کې ناش دي اجازه نه ورکوي چې د رسنۍ ته ولاړ شي، هلته یعنی خبر را ټول کی خصوصا یو خبر را داد ملالی خور مز غشتنه هم داد طالبان ورنسه چې ډیره حدا باندې بچ دی دغه ټکی ته هم متوجه وسی زکه چې شو ته هم بچ دی اجازه ورکې د زده کړو په بخښ کې خصوصا که خبر اعلان دی اوس د دې ته ډیر هدف لري خبر اعلان توب ایواز موږ د پیدمن کې کوای الیاس دایو چې هغه د مظلوم خلکو आवाज وچت کړي وو اوس موږ د هلمن आवाज چپ سو یعنی او ته ډیر هدف لري چې دی باندې به چې فشار وارد نه کې او دوی ته اجازه ورکړي
ډیره مننه اخلاقی صاحب تاسو نظر مو واورید او د زموږ د همکار الیاس دای په اړه هم مهم یادونه وکړه چې د نومبر میاشتې په 12 نیټه باندې د په هلمند ولایت کې د 2020 کال البته د نومبر په 12 نیټه باندې په هلمند ولایت کې د په موټر کې د شو دلسوی ماین په 14 کې ووجل سو خو تر اوسه پورې د قاتلین نه دی نیول سوی او الیاس دای واقعا چې یو ښه خبریال وو او زموږ اوریدونکي تل د یادوي او وایي چې د هلمند ژغو چې اوس خاموش دی. حسین جانی تاسو په دې برخه کې څو خبرې راته وکړئ چې ټولنیزې رسنۍ څومره مهمې دي او ښځې څه ډول د دغو رسنیو له لارې خپل ژغ پورته کولای شي؟
واده خبره ده چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د حکومت په ژبه کېدلی دي هغه که په کورډمینه د اړیکو په برخه کې وي یا په نړیواله کچه باندې دي دا هغه څه دي چې د یو نړۍ واقعیتونه له ټولې نړۍ ته ښکاره کولی شي. ډېر زیات مهمه کېدلی شي چې بالاخره له دغې لارې موږ خپل هغه اهداف چې لرو خپل اواز چې خپل اواز د جګړې تر څو خپل اهداف ورسېږي. یو خبرې ته په دې کې چې د خوځو د فعالیت په برخه کې موږ تاسو او تکي اشاره وکړو دغه لاډینه دي لاډینه دي چې د رسنیو نه کچور دغه سوشل میډیا نه نو کدي حاصل نه لاډینه کړیاست کدي خپل اواز چې کړو نو په دغه برخه کې د دې هوا سري چالو ورسېدلې لمی کمر غوځي د افغانستان د انټرنیټ سره وصل ده ان له مطر مختلفې نړۍ سره د وصل شوې دي چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو لاندې کولی شي خپل اواز چې کړی او دا یو ډیر موثر لار کې ولې چې بل اخره د خپل حقوق ته ورسېږي. کتاب د طالبانو تیر حکومت ته اشاره وکړي یا یو کتن او توګه یو نوی حکومت ته تاسو کتل کوي یو لوی توپیر چې پکې موجود هغه د رسنۍ دی هغه د رسنۍ فعالیت چې د دغه رسنۍ له کبله تر دې پر خوشبخت نه ځینې مرمنو به چاغې کولای شي خپل کار وکړي ځکه دا د خپل طالبانو لپاره یو امتیاز کېدلی شي او هغه مرمنو چې دوی فعالیت کړی دوی کار کړی دوی زحمت ویستلی دی دوی هم کولی شي خپل کارونه ته ادامه ورکړي. نو په مجموع کې سوشل میډیا یا ټولې دې رسنۍ د ټولې ستونې فقرات موږ تاسو ته ویل شي چې پر همدغه رسنۍ باندې دی ولاړې کېدلې شي او خپل اواز ته ویل شي د دې د نړۍ ټولې خبرګونو د نړۍ مرسته راجلبولې شي.
حسین جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د دې خبرونه وخت نور هم پای ته رسیدي له تاسو سره بختای پامانی وکړو بیا به هم په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته زحمت درکو او ریدونکو تاسو د مخکښ شې پروګرام واورید ل امینه وردک چې په افغانستان کې خبریاله ده او حسین احمد زی چې دا هم د تلویزیون ویندوی او هم دارس خبریاله ده ل دوی څخه مننه کوو د خبرونه وخت پای ترسیجی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.
اصل درا ژوند کې په خوانه سندره وایا ماته قندارې قندارې سندره ماته قندارې قندارې سندره بل خو گل نگرار بل بل ده ما تا قنداره قنداره سندره کابل خو گل نگرار بل بل ده ما تا قنداره قنداره سندره پیدا بنشی قندهار پشان ملکونه ما تا قنداره قنداره سندره